افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د خبرونو مو د ځوان فکر اونیز پروګرام ته بیل سوې ده. السلام علیکم. په دې پروګرام کې چې په څو شیبو کې پیلېږي، پر دې خبرې کېږي چې بهرني سکالرشیپونه څنګه ترلاسه کېدای سي. نن سې شنبه ده، د چونګاښ سرطان 14مه د جولای 15مه. له خبرونو یې پیلوو. د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولرا ته په ورته ناروغۍ اخته سوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي ویلي، شاوخوا 50 ماشومان تېره شپه په دې ناروغۍ چې نښې یې کولرا ته ورته دي اخته سوي دي. ده ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل سوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولرا ځینې ماشومان اخته سوي وو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږی کوونکی دفتر یا اوچا وایي، تیره اونۍ د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې له څه باندې 800 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. اوچا ادارې د بی بی حیات ګلې په نوم د یوې 95 کلنې میرمنې عکس هم خپور کړی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د خوراکي موادو مرسته ترلاسه کړې ده. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلک شکایت لري چې دغه خوراکي مواد او نورې بشري مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. ټاکل سوی نن د بلجیم پارلمان له ایران سره د یوه پیشنهادي تړون پر تصویب یا نه تصویب بحث وکړي. دغه تړون په دې اړه دی چې یو ایرانی ډیپلومات چې له پاریسه بهر د بمی حمله په تور په شل کلن بند محکوم سوی بیرته ایران ته ولیږل سي کنه. دغه تړون د اپوزیسیون د وکیلانو او د ایران د سیاسي مخالفانو د مدافع وکیلانو انتقادونه پارولې دي. دوی وایي دا به د تلار واره کړی چې د اسدالله اسدی په نوم ایرانی وګړي ته چې په تروریستي فعالیت تورن او د 2021 کال په فبروري میاشت کې محکوم سوی بیرته ایران ته ولیږل سي. د بلجیم په پارلمان کې د اپوزیسیون یو وکیل جورجس دالی ماګنی ویلي، دغه تړون متن د اسدی لپاره برابر سوی. دغه ایرانی په 2013 د کال پاریس ته نږدې د ایران د یو مخالف تبعید سوی ډلې د ایران د مقاومت ملي شورا پر یوه غونډه د بمی حمله د تراحی له کبله په تروریزم محکوم سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي، وسلوال ځواکونه د جګړې د دوام لپاره د مسکو د ارادې ماتولو ته بې لیوالتیا سوي نه دي. دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغې کېدي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روسي ځواکونو ته د اوکراین په ختیځ کې د حملو د دوام امر وکړ. د اوکراین ولسمشر زیلینسکی تېره شپه په خپل ویډیویي پیغام کې ویلي، له لیسیچانسک ښار د اوکراینی ځواکونو له وتلو سره سره به د دوی ځواکونه جګړې ته دوام ورکړي. بلخوا د دونیسک سیمی والی پاولو کیریلینکو ویلی چې اوکراینی ځواکونو په دونیسک کې تازه دفاعي کرښې ایجادی کړي دي. روسیې ادعا کړې چې پر ټول لوهانسک سیمه یې والکا ټینګه کړې ده. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبریږي. نن پر دې خبرې کېږي چې بهرني سکالرشیپونه څنګه ترلاسه کېدای سي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشیپونه ورکوي چې دا سکالرشیپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشیپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ځوانان څنګه بهرني سکالرشیپونه یا بورسونه ترلاسه کولی شي، معیارونه یې څه دي، د سکالرشیپونو لپاره څه ډول غوښتنې کولی کی او د بهرنیو سکالرشیپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي، یعنی په ټوله کې به دغه پروسه زموږ د میلمنو لخوا تاسو تشریح سي. هغه ځوانان چې لیوالتیا لري په بهر کې زده کړې وکړي، هله د خبرونه تر پای سره واوري. د دوی لپاره به ډیر نوي څه په خبرونه کې وي. د خبرونې میلمانه مو عبدالحمید حسان چې د امریکا په هارورډ پوهنتون کې ماسټري کړي، د کابل پوهنتون استاد عبیدالله وردک چې اوس مهال په هند کې دکترا کوي، او نوریا نوری چې د مرکزی آسیا په امریکایي پوهنتون کې زده کړې کوي. خپل ټولو میلمنو ته خرغلاست وایو. په پیل کې استاد عبیدالله وردک ته ورځو. وردک صاحب تاسو ته خرغلاست وایو. پیل به له تاسو وکړو که راته ووایه چې خپل سکالرشیپ یعنی څه کېدای شي. د سکالرشیپ مفهوم د ډیرو لپاره خصوصا د ځوانانو لپاره واضح نه وي، نو غواړو له تاسو واورو چې سکالرشیپ یعنی څه او څه ګټې لري.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه درنښت په لومړي قدم کې تاسو ته او د تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مېلمنو ته وړاندې کوم. تاسو ته څنګه پرون باندې ویل شم چې سکالرشیپ عبارت له هغه مالی، تحصیلی او تخنیکی مرسته څخه دی چې یو شخص ته د یو تحصیلی ډیګری یا د یو تحصیلی درجه ترلاسه کولو لپاره ورکول کیږي. یعنی کله چې تاسو سکالرشیپ ورکول کیږي، په دې کې د تاسو مالی ملاتړ هم کیږي چې ممکن بشپړ د زده کړو لګښت په دې کې شامل وي، او د دې څنګه نور تحصیلی او تخنیکی کومې اسانتیاوې چې دی هغه کله تاسو ته برابرېږي، او تاسو کولای شئ چې د دې په مرسته باندې یو تحصیلي درجه یا یو تحصیلي ډیګري ختم کړئ، چې یا به لیسانس وي یا به ماسټري وي او یا به هم دکترا وي. د دې تر څنګ د سکالرشیپ یو بل شاخصیت چې ده یا یو بل کوم مشخص برخه چې دی هغه دغه دی چې سکالرشیپ محصلینو ته د هغوی د وړتیا پر اساس باندې ورکول کیږي. یعنی په نړیواله کچه باندې سکالرشیپ یو ارزښت دی. هغه محصلین یا هغه کسان چې سکالرشیپ ترلاسه کوي، د هغه معنا دغه ده چې اړوند پوهنتون یا هیواد او یا هم یوه بله تحصیلي اداره یا تحصیلي اداره د دوی لیاقت ته او د دوی وړتیا ته په احترام باندې قایله ده، او د دوی د وړتیا په مقابل کې ورته دغه مرستې ورکول کیږي چې په هغه کې مالي ملاتړ هم شامل دی او نو د تخنیکي او تحصیلي څومره اسانتیاوې شته لکه د پوهنتون چاپېریال شو، درسي مواد سره شامل دي، او نور څومره چې د یو محصل لپاره په تحصیلي چاپېریال کې ضرورت دی هغه ټول د برابرېږي. همدغه ټول د دې هغه ټولو مرستو مجموعې ته سکالرشیپ ویل کېږي.
ډیره زیاته مننه وردک صاحب، خوشحاله اوسئ. حسان صاحب، که څه هم وردک صاحب سکالرشیپ تشریح کړ چې یعنی د یو محصل سره ټوله مرسته، هغه مالی مرسته ورسره کیږي چې د ده لپاره د زده کړو فرصت برابر شي، خو تاسې په افغانستان کې مثال کېدی شي په ښارونو کې ځینې ځوانان مو لیدلي وي چې دا هڅه کوي، خو آیا هغسې چې ضرورت ته دغه ځوانان هڅه کوي یا د سکالرشیپونو د معیارونو لپاره ځان برابروي که نه؟ په افغانستان کې ځوانان یا خبر نه دي یا لیوالتیا نه لري، که په دې اړه راته ووایئ.
ډېره مننه هیواد صاحب. په افغانستان کې زما په نظر ځوانان تر په هغه کچه چې دوی باید هڅه وکړي نه یې کوي، او تر ډېره ځایه دوی خبر نه دي. هلته د تعلیمي نظام داسې جوړ شوی دی، دوی ته د ښوونځي له وخته په دې اړه پوهاوی نه ورکول کیږي، په دې سر نه ورخلاصیږي چې تاسو څه وکړئ او په څه ډول په خپلو برخو کې تخصص وکړئ. تر ډېر ځای دوی خو اصلا تر د پوهنتون تر وخته نه پوهېږي په څه کې تخصص وکړي، نو ځکه دا پوښتنه نو اصلا نه مطرح کیږي چې دوی کوم پوهنتون ته ځان جوړ کړي، په کوم تخصص برخه کې ځان ته سکالرشپ پیدا کړي. نو دغه دا برخه هلته نیمګړې دي. په نورو هیوادونو کې سکالرشپونه په بیلابیلو برخو کې ورکول کېږي، حتی که یو زده کوونکی مثلا له زده کړو سور اخوا مثلا په ورزش کې ښې وړتیا ولري، دوی ته سکالرشپ ورکول کېږي. د سکالرشپ د ورکړې یوه موخه دا ده چې د یو زده کوونکي وړتیاوې په یوه برخه کې په صحیح ډول وروزل سي، نو هغه له هغه مالي برخې له هغه څخه خلاصېږي چې پیسې ورکړي یا د پوهنتون لپاره یا هم د خپل ژوند د لګښت لپاره، نو هغه د وړتیا د نظر په له مخې وي. سکالرشپ هم وړتیا یو اړخې وړتیا ده، یوه برخه یې اړتیا ده. ځینې سکالرشپونه شته چې هغه د اړتیا له مخې وي. مثلا دا اوس د افغانستان د زده کوونکو لپاره د سکالرشپونو کچه زیاته ده، په اسانۍ ورکول کېږي، ځکه نړیوال پوهنتونونه هغوی او په نړیوال کچه په اکاډمیا کې دا اړتیا اوس احساسېږي چې افغان زده کوونکي او محصلین د دوی باید ملاتړ وسي او دوی ته د زده کړو فرصتونه برابر سي. نو سکالرشپونه یو برخه یې ماول چې د اړتیا له مخې وي، نو دا اوس د افغانستان لپاره د اړتیا احساسي، او د دوی لپاره د سکالرشپونو کچه هم زیاته ده او دا فرصت یې هم زیات دی چې دوی ژر ومنل سي. او وړتیا خو نو هغه ده چې بیا نو یو څوک کله یو ډېر مثلا یو داسې هیواد یو چې هغه په مالي او امنیتي او اقتصادي او هر برخه کې ډېر ښه هم روان وي، خو که یو زده کوونکی هلته ډېر ښې وړتیا ولري، نو پوهنتونونه اصلا غواړي چې هغه ځان ته راولي، او دا پوهنتون د ځان لپاره د قوت چکه بولی خو پانتونونه غوره پانتونونه هغه چې نوم لري حالت چې څېړنې کې یو پیلم کې پرمختګونه رامنځته کیږي دا د زکونکو او محصلینو لبرکته دا شکی نو هغوی ګرځي پس د زکونکو او محصلینو پسې داسې څوک چې پر هغه خپله برخه کې ښه څېړنې وکولای سي نوي په پوهه کې نوي پرمختګونه وکړي اختراعات او مثلا اکتشافات وکوي او دا زده کوونکي کوي زده کوونکي او محصلین کوي د انرژي لري د کنجکاوي لري ځیرکتیا لري او دا ټول خو په افغانستان کې لکه مخکې چې ما وویل هو له بده مرغه په هغه کچه چې زده کوونکي باید ورته کوشش وکړي ور باندې خبر وي تر اوسه له هماغه سي نه ده.
مننه حسن صاحب. اغلی نوریا نوری چې د مرکزی اسیا په امریکای په هنتون کې محصله ده را سره ده. اغلی نوری لته سی پښتو کڅه حسن صاحب ویل چې فرصتونه د افغان ځوانانو لپاره ډیر زیات دي چې دوی سکالرشپونه پیدا کړي او لدی لاري لاړ شي زده کړي وکړي، خو ولی بیا هم ځوانان هڅه نه کوي؟ یعنی موږ ګورو چې ډیر ځوانان ځي په قاچاقي سفرونو، ټولې سختۍ په ځان مني، ټولې سختۍ په ځان تیروي، وهل ټکول، خو سکالرشپونو ته یا د غاړه ته چې دوی پاسان نه کولای شي بهر ته لاړ شي هلته زده کړې مو کې دې ته توجه نه کوي.
ډېره زیاته مننه زمونږ قدم کې سلامونه تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته چې موږ د ازادي راډیو په څپو اورې. ډېره ښه پوښتنه مو مطرح کړله دا چې ولې ځوانان هڅه نه کوي، ځکه دومره زیات فرصتونه د افغان ځوانانو لپاره نن سبا شته دی. په نننی وضعیت کې چې افغانستان د ډېرو ستونزو سره مخ دی، ځوانان یې خصوصا د درس څخه محروم دي، هغوی ته ډېر زیات فرصتونه شته چې هغوی بهر کې زده کړې وکړي. زما په ان یو لوی ستونزه چې ځوانان هڅه نه کوي هغه د ځینو ښوونیز مرکزونو د فیس له وجې دی، ځکه ځینې هغه د ټافل او ایلتس کوم امتحانونه چې ځینې سکالرشپونه یعنی وړاندیز کوي چې باید د دې لومړي څوک ولري، هغوی کورسونه چې څوک اخلي هغه شاید قیمته وي، څوک نشي ورکولی چې هلته زده کړې وکړي. دغه یو لامل کېدی شي. بل لامل یې دغه د هغوی خپلې ستونزې دي، دا چې وخت نه لري دومره، یعنی وخت نه لري چې هغوی درس ووایي او زده کړې وکړي. نو وو نن سبا چې د ښځو لپاره خصوصا ډېر زیات اساني شوي ده، هغوی د ټافل او د آیلتس دومرو ته اړتیا نشته چې هغوی ولري. یو څه چې هغوی کولی چې هغه د انګلیسي لیول سطح ده چې هغه باید د دوی لوړه اوسي، دوی باید تر اډوانس پورې انګلیسي زده اوسي. خیر د کټافل او آیلتس اوسي دوی په اسانۍ سره کولی شي چې امتحان ورکړي، انټرویو ورکړي او سکالرشپ ترلاسه کړي. بله دا دا د ځوانانو خپل انتخاب پورې اړه لري. ځینې نفران غواړي چې ډاکټري وي او موږ پوهیږو چې زیاتره سکالرشپونه چې دي د ډاکټرۍ په برخه کې، میډیکل برخه کې هغوی سکالرشپونه نه ورکوي، او که ورکوي هغه بیا څه شاګردان باید خپل هغوی یعنی هغوی سیټ ورکړي. نو زیاتره ځوانان هغې د وجې نه غواړي چې په سکالرشپ کې درس وایي، او که نه نورې زیاتې رشتې شته دی چې هغه د سکالرشپونو پورې هم پار کوي چې کوم سکالرشپونه کوم ډول رشتې په کومه برخه کې هغوی سکالرشپ وړاندې کوي. او دې کې د ځوانانو انتخاب ډېر زیات اړین دی چې کوم ډول پوهنتون کې دی غواړي زده کړې وکړي، کومه رشته دی وایي.
مننه خوشاله اوسئ استاد وردک. دغه پوښتنه مهمه ده، غواړم له تاسو هم وکړم چې ځوانان مرګ ته ځان ورکوي په قاچاقي لارو، خو یو کال یا دوه کاله زحمت نه وباسي چې هغه د سکالرشپونو په معیارونو ځان برابر کړي، مثال ژبه زده کړي. تاسو ته عوامل څه ښکاري چې دوی ولې دې خواته پام نه کوي چې دوی مثال په ډېر ښه ډول تلی شي بهر ته زده کړې کولای شي؟ یعنی هلته به داسې نه وي چې هر څوک به هڅه کوي چې دوی پرې نږدي، لکه اوس چې په دغه قاچاقي سفرونو کې دوی سره ډول کېږي. نو تاسو ته عوامل څه ښکاري؟
مننه جناب. یو څه څه فکر کوم موږ دلته لکه د ټولنې په نورو برخو کې چې ستونزه لرو، دلته هم یو ستونزه د عامه پوهاوي ده چې تر اوسه پورې د سکالرشپ په مورد باندې ډېر عامه پوهاوی نشته دی، او دوی په دوه باندې ډېر وخت نه وي سبب چې په نړۍ کې ډېر زیات دغه چانسونه شته دي، او هغه خپل تعریف شوي معیارونه لري چې تاسو ځانونه په هغه معیارونه باندې برابر کړئ. نو لکه مخکې چې ځان صاحب وویل، نو تاسو نه بلکې هغه پوهنتون د خپله کوشش کوي چې تاسو هغه ځوان ته جذب کړي او هلته هم وغواړي. په ټولنه باندې حاکم فکر دغه دی چې سکالرشپ باید همیشه دولتي او رسمي وي. یعنی په افغانستان کې د سکالرشپ معنا دغه ده چې دولت پخپله باید یو تعداد مالی منابع ولري او یا د یو بل هیواد سره قرارداد ولري او بیا به دوی د صحنې په شکل باندې غوښتنه وکړي او څو کسان به بیا بهر ته واستوي او هغوی به هلته زده کړې کوي. دغه یو بد فکر دی چې تر اوسه پورې په خلکو کې شته دی. او په دویم قدم کې چې د دوی ذهن ته چی راځي هغه دغه دی چې سکالرشپ په دې معنا باندې چې ته باید یو چا سره شناخت ولري، ته باید پیسې ولري، یو چا ته باید پیسې ورکړې، یو څوک ته باید واسطه شي، یو څوک باید وپېژني چې هغه تا یو پوهنتون ته یوې ادارې ته یا یو هیواد ته معرفي کړي او هغوی تا ته سکالرشپ درکړي. چې دغه حاکم ذهنیت او فکر شوی دا باعث دې شوی دی چې زموږ محصلین اصلا هېڅ کوشش ونه کړ، حتی ونه کړ او ټول په دغه فکر کې وي چې موږ باید یو کس پیدا کړو او موږ باید یو بل لاره پیدا کړو چې هغه د لارې نه بهر ته ولاړ شي او یا سکالرشپ واخلو. زه فکر کړم چې په ټولنه اول باید موږ ځوانان دغه شی په نظر کې ونیسي چې په نړۍ کې ډېر زیات چانسونه شته دي او ډېر زیات پوهنتونونه سکالرشپونه ورکوي، د لیسانس، ماستري او دکترا په کچه باندې او یا هم د تحقیق یعنې پوسټ دکترا په کچه باندې، چې هغوی اصلا د هېڅ هیواد کوم ادارې ته اړتیا نه لري یا مشخصا د افغانستان کوم ادارې ته اړتیا نه لري چې هغه سکالرشپونه د لوړ زده کړو وزارت ته راشي او بیا د پاره کې یو غیر شفاف امتحان واخیستل شي او نور ډېرې چا خبره غیر مؤثره پروسې د پاره کې داخله شي چې څو هلته غوړ او مناسب کاندید په آخره کې بالاخره ورک شي. موږ د ټولو ځوانانو سره باید دغه فکر وي چې موږ داسې چانسونه لرو چې په هغه کې د څه کسانو هیڅ لاس نشته دی چې هلته د تاسو د وړتیا مخه ونیسي. نو اول شی چې دوی باید په ځان کې را پیدا کړي هغه دغه دی چې دغه ذهنیت باید دوی سره پیدا شي چې موږ کولای شو چې د نړۍ په ښو پوهنتونونو کې زده کړې وکړو او د مغه په نتیجه کې موږ په نړیوال کاري مارکیټ کې خپل ځان ته کار پیدا کولای شو. یعنې حتمي نه ده چې یو څوک زده کړې وکړي او بیرته دې منتظر وي چې افغانستان د دولت یا حکومت په یو اداره کې دایم مقرر شي، بلکې نړیوال کاري مارکیټ ډېر زیات پراخ دی. دوی باید خپلې وړتیاوې په داسې شکل باندې جوړې کړي چې هغه د دندې اصلا هېڅ سوال پیدا نه شي. نو زه فکر کړم که چېرته دغه خلک په اول قدم کې موږ او تاسو وکړلی شو چې دوی ته دغه عامات او هوای ورکړو او ځوانان دغه خبره واخلي چې موږ باید دغسې سکالرشپ ته لاسرسی ولرو چې پوهنتون پخپله په موږ باندې سرمایه ګذاري وکړي. د هغې دپاره باید د هغه معیارونه پوره کړو. معیارونه په دې برخه کې چې دي، اول قدم کې دغه دی چې موږ باید حداقل د دولسم ټولګي نه فارغ وو او یا هم لیسانس وو. کوم سندونه چې موږ لرو هغه باید انګلیسي ژبه ته ژباړل شوي وي، د بهرنیو چارو وزارت نه تایید شوي وي. موږ باید پاسپورت ولرو. دا هغه حداقل شرایط اسناد دي چې موږ باید دغه همیشه خپل تیار ولرو. په دویم قدم کې چې شی ډېر مهم دی هغه د ژبې مسله ده. کله چې موږ سکالرشپ مو مخلو او په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړې بحث رامنځته کوو، نو په بهرنیو هیوادونو کې او په معتبرو پوهنتونونو کې د تدریس او د تحصیل ژبه چې ده هغه انګلیسي یا بله نړیواله ژبه ده. نو موږ باید په اول قدم کې چې دی د خپلې ژبې په مورد باندې باید ډېر زیات کار وکړو. هر محصل یا متعلم چې هغه غواړي په بهر کې زده کړې وکړه، نو هغه باید په ذهن کې دا ولري چې زه باید د خپل ژبې برخه کې ډېر زیات کار وکړم. انګلیسي باید زده کړم، مثلا غواړي په عربي هېوادونو کې زده کړې وکړي، خصوصا په ټولنیزو علومو کې نو باید عربي زده کړي، او په جرمني کې مثلا غواړي زده کړي په جرمني ژبه زده کړي یا بله نړیواله ژبه چې وي. نو ژبه ډېر یو مهم بخش دی چې زموږ اکثریت محصلین یا متعلمین چې هغوی وړتیا هم لري.
مننه ورډک صاحب، وروسته په دې غواړو وغږیږو چې کوم معیارونه مهم دي.
سم
ډېره مننه. اتمن مخکې په دې غږیږو چې د کوم معیارونو په اساس کولی شي یو ځوان ځانته سکالرشپ پیدا کړي او پکې کامیاب شي. حسن صاحب، مخکې یادونه وشوه چې په دې اړه ډېر عامه پوهاوی نه دی شوی، یعنې ډېر ځوانان دې خبر نه دي چې څه ډول سکالرشپ پیدا کړي. په فکر کې هم نه ګرځي، کېدای شي دی لیوالتیا ولري چې لاړ شي بهر کې زده کړې وکړي، خو ډېر تمرکز بیا په دې نه کوي او په هغه لارو چارو یې فکر نه کوي چې څنګه کولی شم زه دغه هدف ته ورسیږم. ستاسو په نظر یو ځوان چې همدا شیبه په کلی کې ناسته او ستاسې غږ اوري، هغه باید څه وکړي چې ځان د سکالرشپونو ته برابر کړي؟
لومړی خبر از ما همدغه ځوانانو ته چې زموږ غږ اوري او په کلیو کې دي یا په ښارونو کې دي، دا ده چې تاسې نه یاست ملامت. په افغانستان کې تعلیمي مشاوریت اصلا نشته، په ښوونځیو کې بالکل نشته، په پوهنتونونو کې هم خورا کم دی، پوهنتونونو کې هم نشته. تعلیمي مشاوریت دا ده چې په یو ښوونځي کې مثلا زه به پر دې موضوع یوه دقه وغږیږم، واتساپ په ښوونځیو کې مثلا هلته باید تعلیمي مشاوریت وي. تعلیمي مشاور اکیډمیک اډوایزر داسې یو څوک دی او یا داسې یوه اداره ده چې په هغه ښوونځي کې له زده کوونکو سره کار کوي، له هر یو سره بیل بیل، او هغه پوهیږي چې هر زده کوونکی په کومه برخه کې وړتیاوې لري، او بیا له زده کوونکو سره یو کس مثلا د لس زده کوونکو مسؤول وي، هغه ورسره غږیږي په تفصیل له هر یو سره، پر وړتیاوې، پر راتلونکي، پر اهدافو یې، او پر دې ورسره غږیږي چې هغه په شخصي ډول په څه کې لیوالتیا لري، او پر هغه پر راتلونکي پر فرصتونو سره خلاصوي چې ګوره ستا وړتیاوې دا دي، تر کومه ځایه چې زه پوه سوی یم، ته خپله څه نظر لرې د راتلونکي لپاره، ستا اهداف څه دي، پر څه کې لیوال یې. نو بیا د دغه په نظر کې نیولو هغه سرچینې چې دی ورته اړتیا لري، هغه د دوی په واک کې ورکوي. هغه سرچینو هغه ادبیات په نورو ژبو کې شته، په نورو هېوادونو کې شته، په ښوونځیو کې په دې اړه کتابونه لیکل شوي، په هغه کې دا سرچینې شته چې مثلا سکالرشپونه څه دي، بیلابیل فیلوشپونه څه دي، او د تخصص برخې څه نومیږي، په راتلونکي کې که هغه برخه ولولې څه ورڅخه جوړیږي، او د هغې برخې مطرح پوهان د معاصر وخت او د تیر وخت څوک دي. پر دې ټولو د زده کوونکو سره کلاسیک په پوهنتونونو کې بیا د تعلیمي مشاوریت لا قوي وي. په نورو هېوادونو کې، په افغانستان کې نشته، هلته له هر محصل سره بیل بیل کار کوي، خصوصا هغوی چې استعداد ټول لري خو چې وای روزل سي استعداد. نو دا زما لومړی خبر همدغه ده چې دا ستاسې نیمګړتیا نه ده، له بده مرغه دغه سیستم دغسې دی، تعلیمي نظام دغسې دی. خو اوس چې پیل یې دا دی چې تاسې په دې اړه کنجکاو سئ، تاسې ته پوښتنه پیدا سي چې ښه که څه هم تعلیمي نظام مو دغسې دی، خو بیا هم ښه زیات شمیر افغان زده کوونکي او محصلین شته چې نورو هېوادونو ته ځي، ځینې آن ښوونځیو د ښوونځي دورې لپاره ځي، د لیسې دورې لپاره، د لیسانس لپاره هم ځي، د ماستری او دکتورا لپاره هم ځي، او ځینې آن په هغه خپل مسلکي برخه کې د یو لور نورو څېړنو لپاره چې هغه ته پوسټ ډاکټریټ وایي، له دکترا څخه وروسته د ځینو څېړنو لپاره ځي او کار او څېړنې تمویلیږي. نو ستاسې لپاره دا غوره ده چې وګورئ ستاسې په ملګرو کې څوک داسې دی چې هغوی د بورسیو له لارې تللي دي نورو هېوادونو ته، بهر ته، او زده کړې تمویل کړي دي. که مو په ملګرو کې داسې څوک نه وي، راپیدا یې کړئ، پسې وګرځئ. نن سبا د ټولنیزو رسنیو وخت دی، لږ پوښتنه وکړي، تاسې به خامخا زده کوونکي او محصلین پیدا کړئ چې په نورو هېوادونو کې دي، له هغوی سره خبرې وکړي، ژبه زده کړي، انګلیسي زده کړي، سرچ کړي، آنلاین یې وګوري، انټرنیټ له دې ټولو معلوماتو نن ډک دی. که چېرته تاسې انګلیسي زده کړي، ډېر یو ساده پلټنه په ګوګل کې که وکړئ چې مثلا خپله برخه قدر معلومه وي، فرض که ستاسې برخه ژورنالیزم وي، تاسې کولی شئ سرچ کړئ چې په ژورنالیزم کې د لوړو زده کړو لپاره کوم فرصتونه موجود دي، کومې بورسیې موجودې دي، د بورسیو نمونه څه دي، د هغوی شرایط څه دي، په دې ټولو تاسې پوهیږئ. نو په دې اړه کنجکاو سئ، فرصتونه لري، خورا زیات دی. دا چې تر اوسه تاسې په دې اړه یا پوهېدئ نه، یا صحیح معلومات منه لرل، دا ستاسې نیمګړتیا نه ده. او د نیکمرغۍ ځای دا دی چې هر هغه څوک چې ستاسې ملګرو کې، زه ډاډه یم په دې اړه، ستاسې ملګرو کې وي او یا یې راپیدا کړي، اصلا ستاسې ملګری هم نه وي، خو که یې راپیدا کړي چې په بل هېواد کې وي او په دې په دغو بورسیو کې تللی وي، هغه په دې اړه تاسې ته ټول معلومات درکړي. هر څوک لیوال دی چې په دې اړه معلومات شریک کړي.
مننه حسن صاحب، خوشحاله اوسئ. البته موږ غواړو چې له خپلو میلمنو په دې اړه د دوی تجربې هم واورو چې دوی څه ډول خپل سکالرشپونه ترلاسه کړي دي. غلی نوري، که تاسو راته ووایاست چې تاسې خپل څه ډول معلومات ترلاسه کړل، څنګه مو سکالرشپ پیدا کړی، نه له دغې پروسې سره ستاسې آشنایي له کوم ځایه راپیل شوه؟
زه لومړی دا چې زما انټرنیټ لاسرسی درلودو نو ماته ډېر اسانه وه، ځکه ما غوښتل چې زه څه وکړم څه ونه کړم. زیاتره ځوانان چې په افغانستان کې وي، هغوی اصلا په دې نه پوهېږي چې هغوی کومه رشتې سره علاقه لري، هغوی څه غواړي پاینده کې وایي. نو دا چې زما علاقه زیاته د تجارت سره وا او بیا زما زیاتره ملګری دلته په میدانیا کې امریکایي پوهنتون کې درس وایي دلته ملګری لرم د مخکینانو هغوی سره مې ارتباطونه ول ما ول چې سره هم ته امتحان ورکړم د دې پروسه سره هم ته ده او کله بیا چې دوی سکالرشپونه اعلان کړل نو زما ملګرو ما ته احوال راکړو دا چې څوک ملګری نه لري دا بېخي عادي ده دوی کولی شي چې په آنلاین ډول سفې مجاز سفې وڅاري هغوی حتماً د پسرلي او د خزان سمسترونو لپاره شاګردان قبلي ای یو سی اوس هم د ای یو سی یعنی د منځنۍ اسیا امریکایي پوهنتون شاید بل سمستر ته افغان شاګردان لپاره سکالرشپونه وړاندې کړي نو دوی چې کوم کار کولی شي هغه دا ده چې باید سفې تعقیب کړي ځکه دوی په آنلاین ډول باندې خپل سکالرشپونه وړاندې کوي او زه هم د خپل ملګرو له طریقه خبر شوم او بیا په آنلاین ډول ما یو فورم ډکو چاغه کې د نوم او د ایمیل او د سنور خاص معلوماتو هغه نو ورکړل او د سګانو را پروسه د ځانونو او د انټرویو شروع شو.
ډیره مننه خوشاله اوسئ استاد وردک دغه پروسه یو څه تشریح شوله چې ځوانان څنګه کولای شي غوړو لتاسي هم وورو چې ځوانان څنګه کولای شي د ځان لپاره سکالرشپ را پیدا کړي یعنی چیرته پسې وګرځي مخکې تاسو یادونه وکړه ځینې فکر کوي چې کېدای شي د لوړو زده کړو وزارت دغه سکالرشپونه ورکوي نو دوی باید هلته لاړ شي خو تاسو د ځینو شخصي ادرسونو یادونه هم وکړه چې هیڅ اړتیا نشته چې دوی دولتي ادارو ته ورشي یا غوته پته مشي نو دوی چیرته پسې وګرځي
مننه فکر کوم چې د تحصیلي فرصتونو یا د سکالرشپونو یوازې یو منبع چې د هغه د لوړ زده کړو وزارت دی چې هغه هم ډېر محدود سکالرشپونه تیرو کلونو کې ورکول متاسفانه چې دغه سخت خپل چې کوم دغه تحول چې کوم راغلی دی دوی کوم سکالرشپ نه دی ورکړی یا نه لري زما خپل شخصي تجربه ده چې ځوانان د کلیو کې هم اوس چې دي د فکر تمه دوی ټول کلنیز رسانه دوی تخیدوی پردن فیسبوک، ٹویٹر او دا انسٹاگرام دا شان دوی طول لری دوی دی دا کلنیز رسانه دی خپل و زخر لپار وکاروی کلنیز رسانه دی که دیر زیاد پاند دی او دیر زیاد معلومات دی که دی حق لبانده چه سکالرشپونا تنگ ورکاوی که دیر مشهور سکالرشپونا شدید لکه مخی چه اتان صاحبو ویل دی گوگل که پیدا کولشی چه ولی که خپل رشته مربوط یاد حوادینا خو ټولنا آسانه طریقه دا غوډه چې حداقل فیسبوک باندې رسنه چې اوس د افغانستان په کلیو کې او په ولایتونو کې په خارونو کې په هر ځای کې استفاده کیږي دوی دې دا ټولنا د رسنه د خپل ځخ لپاره وکړي او دلته ډیر زیات هم افغانان شته چې هغوی د سکالرشپونو په حق باندې معلومات ورکوي او هم نړیوال ادرسونه شته چې هغوی د سکالرشپونو په حق باندې معلومات ورکوي دا یو لار ده دویم لار دا غوډه چې ټول هیوادونه د خپل سکالرشپونو لپاره د سایټونو لري رسمي سایټونو لري او هر پوهنتون خپل ویب سایټ لري او دوی د سکالرشپونو ټول د هغه ویب سایټونو لپاره اعلانوي لکه دا خو شته کنه اوس د مرکزی آسیا د امریکایي پوهنتون کې چې دوی ځکه کوي نو دا د مرکزی آسیا امریکایي پوهنتون خپل ویب سایټ لري او په دې ویب سایټ کې هر کال د سکالرشپونو اعلانوي او دغه سکالرشپونه ته د نوملیکنې په حق باندې دوی بشپړ لارښود هم هلته ورسره ورکړی وي هم په پښتو باندې هم په دري باندې یا په انګلیسي باندې خو حد میره او ویډیو یې هم موجوده وي او ټول جزئیات هلته لیکل شوي وي چې ته په کار کې همداسې هر هیواد د سکالرشپونو لپاره خپل آدرسونه لري نو زموږ یوازینۍ غوښتنه به دغه وي چې دوی دې خپل دغه ټولنې د رسنۍ چې کومې دي دغه د ټول د خپلو زده کړو لپاره وکاروي هغه څه پانه دی وکوري او خاصی څه چې په دغه مورید باندې معلومات ورکړي او ځینې نیټه لپاره باید آماده کړی چې د لوړ زده کړو وزارت خبرته دوی باید خپل مستقیم له پوهنتون او د سکالرشپونو له ادارې سره د ایمیل لارې تماس کړي تر څو پر سکالرشپ ترلاسه کړي
مننه ورداک صاحب رښتیا هم ځینې ځانګړې پاڼې مالې لیدلې په ټولنیزو شبکو کې چې هغوی همدغه فرصتونه اعلانوي چې ځوانان کولای شي استفاده ترې وکړي خو زما لپاره جالبه خبره دا ده چې زموږ اکثره ځوانان چې دي دوی په سیاسي مسایلو په سیاسي خبرو کې مصروف دي او هغه هم ډېر وخت د دې په ځای چې یو مدلله بحث وکړي دلیل او منطق وایي دوی راځي یو بل ته سپکې سپورې او ناسمې خبرې کوي نو که دوی واقعا هم غواړي په ځان کار وکړي هغه پانی دی تعقیب کی لاغه فرصتونو دی استفاده وکي چې د دوی ژوند ورسره خکې دلې شي. حسن صاحب مخکې د میارونو یادونه وشوله د سکالرشپونو، خو له تاسو غواړو واورو چې کوم څه ډیر مهم دي چې کله یو څوک د یو سکالرشپ لپاره غوښتنه کوي بیا هلته هغه مهم بلل کیږي.
زغورم د سکالرشپونو په ډولونو د اوریدونکو سره خلاص کم. اصلا درې یا څلور ډوله سکالرشپونه موجود دي، او دغه د هیوادونو ترمنز سکالرشپونه دي. مثلا د هند سکالرشپونه، د هند یو اداره د هغوی هیوادونو ته سکالرشپونه ورکوي، په افغانستان هم هغه تر څه ځایه دغه کلتوري او علمي پیسلا راکړه ورکړه ده په دغه کې. نو ځینې زده کوونکي مثلا له هند څخه افغانستان ته ځي، افغانستان خو نه ځي خو نور هیوادونو ته ځي، ځینې له نورو هیوادونو افغانستان څخه مثلا هند ته ځي، او دغسې نور سکالرشپونه فل برایت، او دغه سکالرشپونه د علمي او کلتوري هغه ده اکسچینج یا تبادله ده. دانو یاد ده چې د افغانستان لوړو زده کړو وزارت ورکول کیږي، لکه د هند فکر کوم یا د پاکستان په ځانګړې توګه. او یاد ده چې هغه ادارې په خپل اعلانوي او هغه رقابت آزاد وي، هر څوک ورته نوملیکنه کوي، لکه د ترکیې برسونه. نو دا دوه ډوله دي، یو هغه لوړ زده کړو وزارت په خپل خلکو تور کوي د یو بل هیواد سکالرشپونه وي، او یو دا ده چې ته په خپل نوملیکنه کوي، هغه اداره یې په خپل اعلانوي. دریم ډول له پانتون هر پانتون غواړي چې بااستعداد زده کوونکي او محصلین جذب کړي او محققین جذب کړي او پسې ګرځي، نو هغوی هر کال په هر برخه کې یو معلوم شمیر فیصله بستونه لري، او هغه ته په معلومه کچه پیسې لري. نو هغوی غواړي چې زده کوونکي محصلین جذب کړي، نو هغه باید زده کوونکي مخامخ پوه سي چې کوم پانتون په کومه برخه کې ایزما په برخه کې لري خالي بستونه چې زه ورته اپلای وکړم، یا سکالرشپونه چې زه ورته اپلای وکړم کنه، او بیا هم هغه سیمه ته ولاړ سي. نو یو دل چې پر دې د زده کوونکو سر خلاصي د معیارونو خبره، زه هغه شمیر زما ملګری او محصلین چې زما سره په اړیکه کېږي، دوی فکر کوي چې دغه سکالرشپ اخیستل خورا لنډه منډه غواړي. مثلا دوی پیغام لیږي او وایي چې که په دې اړه فرصتونه وي ما ته هم را لېږه یا ما هم خبره وه. دا فرصتونه زه به هغوی ته وایم چې دا خو ډېر خبر ده، ټول فرصتونه به زه ستاسو سره شریکوم، خو تاسو باید ځانونه پر هغه معیارونو چې دی هغه پوره کړئ. په لنډ ډول کوم معیارونه دي چې پوهنتونونه پسې ګرځي؟ په یو محصل کې یا په متعلم کې دا پیل ښوونځي له دورې کېږي. پوهنتون په داسې چاپسې ګرځي، او پوهنتون زه ځکه یادومه، د پوهنتون څخه مخامخ سکالرشپ اخیستل تر ټولو ډېر رقابت غواړي. البته نورې ادارې هم هماغه زیاغه دوه ډول نور سکالرشپونه هم هماغه ډول دي، خو مثلا کیدای سي څوک وایي چې لوړو زده کړو وزارت کې واسطه او نور چلیږي، هغه هم د ادا تر کچې دا موضوع موجوده وي، ممکن ځینې وختونه رښتیا هم وي. خو دغه دوه ډوله نور خصوصا له پوهنتون څخه چې مخامخ لی، دا د رقابت خورا لوړه کچه پکې داخله وي. نو معیارونه دا دي، یو متعلم او یا محصل په لومړی ګام دا دی چې هغه باید په خپله برخه کې د نظر خاوند وي، او دا نظر خاوند کېدل دا محض خبره ده خو خورا ډېر کار غواړي. مثلا که زما برخه اقتصاد، یا زه غواړم چې په اقتصاد کې زده کړې وکړم، او زه په دولسم ټولګي کې یم، حتی په دولسم ټولګي کې باید زه پر دې پوه یم چې د افغانستان مهم ملي مسایل له اقتصاد سره تړلي څه دي، فعلاً ستونزې څه دي، له پخوا چې موجودې وي، مثلا تیر 15 کلونو کې څه څه وي، په اړه یې څه وسول، او دا اوستنزو زما په نظر حلار څه دی، او کله زه به تیروتنه کوم، خو دا زما لپاره مهمه ده چې زه په دې اړه نظر ولرم. او دا هغه وخت کې چې یو متعلم او یا محصل که د لسانس زده کوونکی غواړي ماسټري ته ولاړ سي، هغوی په دې اړه مطالعه ولري، کنجکاوي ولري، که څه هم په نصاب کې دا مواد شامل نه وي، پسې وګرځي په خپله برخه کې متخصصینو سره شناخت ولري، نو بیا دی د نظر خاوند کی. او کله چې یو څوک د نظر خاوند سو، دا ډیره مهمه ده چې پاړه لیکل وکړي. دا زه ټول ته وایم، او دا ډیره مهمه برخه ده، ځکه لیکل داسې څه دی چې یو څوک اړ کوي چې هغه خپل نظر چې دغه لپاره دلایل پیدا کړي. او لیکل یو څوک د یو چا پر دې سر خلاصوي چې ګوره که څه هم ته دا نظر لري خو ته ورته دلایل نه لري، او د لیکلو پر وخت هغه څېړنه کوي پسې ګرځي او کېدی سي پوه سي چې دا زما نظر په دغه ډول چې دی ښه نه دی تر دې ښه کېدلی سي او یا خوراک دی د خلکو نه دی وپام نو په اړه یې لیکل وکړي او لیکل له خپلې مورنۍ ژبې څخه پیل کړي که زما برخه اقتصاد وي زما لپاره دا مهمه ده د یو متعلم او یا محصل په توګه چې زه په هغه برخه کې یو څو لیکنې ولرم هغه که په مجلو کې وي که په ویبپاڼو کې وي خپرې کړم او حتی که پر خپله ټولنیزه پاڼه وي پروانه لري خپرې کړم خو له ټولنیزې پاڼې وروسته باید ویبپاڼو او یا مجلو ته دا کیسه اوږده سي او له هغه څخه وروسته زه په انګلیسي هم په دې اړه لیکل وکړم. مخکې وردګ صاحب دې ته اشاره وکړه چې د سکالرشپونو ژبه انګلیسي ده عموما نو په دې اړه په انګلیسي هم لیکل وسي هغه شواهد هم موجود وي د دې تر څنګ نو بیا انګلیسي زده وي انګلیسي ضرور ده ژبه ضرور ده که عموما په سکالرشپونو کې انګلیسي ده نو هغه باید په معیاري ډول زده وي او انګلیسي په دې کورسونو کې چې تر کومه ځایه زده کوونکي او محصلین زده کوي هغه اساس دی خو پر هغه باندې باید کار وسي په کې لیکل وسي په خپله برخه کې مطالعه وسي او قوي سي او معیاري نړیوال امتحانونه چې د لکه ټوفل او آیلتس هغه هم دوی ورکړي. پر ځینو سکالرشپونو کې ضرور نه ده چې دوی ټوفل ولري دا نو هغه وخت دوی پوهېږي چې هغه زما لومړی خبر ده اول پوهېږي چې زما په برخه کې کوم فرصتونه موجود دي په اړه یې لږ څېړنه وکړي که چېرته دوی پوه سي چې ښه زه اړ نه یم ټوفل سند ولرم نو بیا فقط په خپل برخه کې دوی زیات کار وکړي لیکنې وکړي مطالعه وکړي د نظر خاوند سي خپل ملګري په دې وپېژني چې دا کس په دې برخه کې د نظر خاوند دی او تر څه ځایه پوهه او تخصص لري او بیا پر سکالرشپونه د دې تر څنګ چې څوک باید پر یو برخه په یو برخه کې متخصص وي په دې پسې هم ګرځي چې یو کس باید په ټولنیزه توګه فعال وي د مشرتابه ځینې ځانګړتیاوې ولري که پر دغه کس پانګونه کېږي هغه خپلې ټولنې ته مثمر واقع کېږي او ګټه ورته رسوي. سکالرشپونه عموما داسې چاته نه ورکول کېږي چې هغه ټول تمرکز یې پر ځان وي بلکې داسې چاته ورکول کېږي چې هغه خیر ټولنې ته ورسېږي هېواد ته ورسېږي بلکې په مجموع کې یوې سیمې او حتی نړۍ ته ورسېږي. نو متعلمین او محصلین د دې تر څنګ چې پر خپل برخه کار کوي دا نظر هم باید ولري چې ښه زه زما د کورنۍ او ټولنې او هیواد لپاره زه څه څه کولی سم په خپل برخه کې څه مې کړي دي او زه کوم د مشرتابه ځانګړتیا لرم او مشرتابه خلک فکر کوي چې یو ډېر خامخا باید یو څوک رئیس وي یا مثلا رئیس جمهور وي یا بل څوک نه مشرتابه دا ده چې هاته یو کس ته هم که څوک لارښوونه وکولی سي یو کس هم که چاته وګوري چې زه باید له د فلانکي کس څخه زده کړه وکړم دا هم مشرتابه نو په دې برخه کې باید فعالیت موجود وي او هغه هم د ده په خپله سر خلاص چې زه څه کوم او ولې کوم نو دا یې بله برخه ده. دا ټول هغه وخت کېږي چې یو کس زده کوونکی یا محصل خپل وخت صحیح مدیریت کړلی سي. دا یې پیل دی سلف مینجمنت یا د ځان مدیریت د خپل وخت مدیریت دا پیل دی. یو څوک که د خپل وخت مدیریت ونه کولی سي هغه نور د ټولنې او د نورو مدیریت اصلا نسي کولی. نو زموږ متعلمین او محصلین باید د وخت له زیات څخه راوګرځي مثلا په پانتونونو کې کرکټ کول اوس خورا زیات ده او کرکټ ښه کار دی خو باید خپل وخت ولري. دغسې چکه ده خلک ورباندې اخته دي قطې دي اتڼونه دي بانډارونه دي او دا دومره زیاته ده فریکوینسي دومره زیاته ده چې دا نو زده کوونکي له دې راګرځول چې دوی په خپلو اهدافو په صحیح ډول کار وکوي. زه ځکه محصلین چې زما سره مشوره کوي زه ورته وایم چې لومړۍ برخه ده ته خپل وخت مدیریت کړي خپل ځان ته اهداف وټاکي پر هغه کار وکړي ځکه تر څو چې دا ونه کولی سي ته نه پوهېږي چې زما خپله برخه څه ده مسلک مې څه دی څنګه ځان پکې د تخصص کچ ته ورسم څنګه ځان پکې د نظر خاوند کم ځکه د نظر خاوند کېدل لومړی ګام دی بیا تخصص دی او څه ډول سکالرشپونه ته زه ورسېږم او ضمناً دغه ټولنیز فعالیتونه د نورو کسانو لپاره په مثال کېدل د ټولنې لپاره د یو خیر فکر روزل دا د وخت مدیریت غواړي دا څېړنه غواړي دا کار غواړي دا هڅه غواړي او دغه وخت کې د ځان وخت او دا صحیح مدیریت کولی سي. نو ځکه زه محصلینو ته وایم چې ګورې ستاسې لومړی ګام دا دی د افغانستان په محیط کې چې تاسو په دې پوه سئ چې زه له نورو محصلینو څخه څه تفاوت لرم او پوهنتونونه په همدغسې محصلینو متعلمینو پسې ګرځي چې هغه له نورو څخه په دې برخه کې تفاوت ولري فعالیت ولري د نظر خاوند وي او کار کړی وي. دا عمومي موضوعات دي او نور که بیا پوښتنه ولا په مشخص ډول به زه د ژبې او نورو مسایلو په اړه وغږېږم.
اتمن مننه کوم اڅان صاحب خوشاله اوسئ. البته رښتیا سکالرشپونه خو په جزئیات کې ډیر زیات مسائل لري، خو زموږ مقصد دا ده چې نن یوازې ځوانانو ته ورپام کړو چې دغه فرصتونه هم شته دي، دغه معیارونه دي او دغه لارې دي چې دوی کولی شي له دغو فرصتونو استفاده وکړي. یو مسله چې ځینې ځوانان به کېدای شي تاسې هم لیدلی وي، هغه داسې چې ډیره تمه یې دې ته وي چې نور کسان ټول کار ورته وکړي، مثال غوښتنلیک نور ورته ولیکي، هغه کوم کارونه چې د سکالرشپ د پیدا کولو په برخه کې وي، حتی تر امتحانه پورې تمه یې نور ته وي. اغلې نورې، له تاسې غواړو واورو، تاسې خپله تجربه که راته ووایه، یا تاسې هم داسې ځوانان لیدلي دي چې هغوی ډیره اتکا په نورو کوي او ډیره تمه یې له نوره وي چې ټول کار هغوی ورته وکړي، بیا دوی بالاخره لاړ شي درس ووایي، تاسې څه وکړل؟ خپله مو ټول کارونه وکړل که نه نورو مرسته در سره کړې؟
شخصی مقالی غواړي نظر ارما پهنتون کا ذائقہ وجہ بکئی د ټول نه مهم څه چې هغه باید یو ځان ورته توجه کې هغه ژبه ده، ژبه ډېر زیات اهمیت لري، هغه باید د خپل د ژبې د لوستلو د لیکلو په مهارت باندې زیات کار وکړي، د ګرامر برخه ډېره مهمه ده. او ما خپل چې دا چې اوس ډېر اسانتیا ده په افغانستان کې د انګلیسي ژبې د زده کولو زیاتره ښوونیز مرکزونه شته، دی ډېر ښه استادان شته چې هغوی درسونه ورکوي، او زیاتره هم داسې د سکالرشپونو نه خبر دي، هغوی هغه شاګردان چې هغوی ډېر ښه اکاډمیک لیول لري د انګلیسي سطحې لوړې، هغوی ته زیاتره سپارښتنه کوي چې په سکالرشپ کې یو سکالرشپ د ځان ته پیدا کړي، هغې ته د امتحان ورکړي. او ځینې کلاسونه هم شته، ځینې صنفونه شته چې هغوی د پامدې غوښتنلیک په لیکلو، د شخصي مقالې په لیکلو باندې فوکس کوي او د هغې تدریس ورکوي. نو ما خپله مقاله خپله ولیکله، دا چې خپل استاد مې هم ځینې سیشنونه اخیستل چې څه رقم ته دا لیکل کېږي، په آنلاین ډول دې په ګوګل کې هم پیدا کولی شي چې شخصي مقاله څه رقم ته ولیکي، غوښتنلیک څه رقم ولیکي. ما خپل هغه ولیکل او بیا خپل استاد مې د ایډیټ لپاره واستول، هغوی راته ایډیټ کړل، کړو بیا ما
ډېره زیاتمننه، خوشحاله اوسئ. البته تر دې دمه یادونه وشوه، ځینې مسایل یاد شول چې څه ډول ځوانان کولی شي سکالرشپونه پیدا کړي، خو د هم داسې چې وویل شو چې شرایط توپیر کوي د هر هیواد سکالرشپونو لپاره، غواړم په دې هم پوه شو چې څه ډول امتحان ورته اخیستل کېږي، یا څه ډول یو زده کوونکی یا یو محصل منل کېږي. استاد وردګ، غواړو له تاسې په دې برخه کې واورو چې د سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کېږي، آیا یوازې مقالې وي که نه هغه زموږ په اصطلاح تقریري او تحریري امتحان هم لري؟
مننه. په دو برخه کې هم لکه موږ مختلف ډولونه لرو، ځینې سکالرشپونه مخصوصا هغه سکالرشپونه چې د هیوادونو نه لکه د یوه هیواد نه بل هیواد ته ورکول کېږي، دوی ډیری وخت امتحان اخلي، او امتحان یې تحریري امتحان هم لري او تحریري یا انټرویو هم لري. خو ډېر معتبر سکالرشپونه چې دي هغه کوم تحریري امتحان تاسو نه اخلي. او په ټوله کې دا موږ په څو برخو باندې ویشلی شي، په درېو برخو باندې. یو هغه سکالرشپونه دي چې هغوی ته امتحان اخیستل کېږي، دویم هغه سکالرشپونه دي چې هغوی انټرویو لري، او دریم هغه سکالرشپونه دي چې هغوی هم امتحان اخلي او هم انټرویو ورته کوي، یعنی تقریري شکل باندې هم د دوی سره یو مساعده کېږي. هغه سکالرشپونه چې د یوې دولتي ادارې له خوا ورکول کېږي، نو د هغوی کاندیدان طبعا چې ډېر وي، یعنی ډېری وخت تحریري امتحان خصوصا په افغانستان کې ځکه اخیستل کېږي چې کاندیدان کله زیات شي، نو دوی غواړي چې یو نسبتا مناسب کسان پیدا شي، چې شارټ لیست ورته وایي که نه، یا لانګ لیست ورته وایي چې دوی هغه حداقل شرایط پوره کړي، دغه لپاره امتحان اخیستل کېږي. امتحان معمولا د بهرنیو سکالرشپونو چې وي، امتحان یې په انګلیسي ژبه باندې دی، او د دوی څنګه امتحان یې مسلکي وي، یعنې که یو څوک مثلا د ساینس په برخه کې امتحان ورکوي، نو ډېر لږ سکالرشپونه به وي چې هغوی نه فقط انګلیسي ژبه امتحان واخلي، دوی باید په انګلیسي ژبه باندې د ساینس د برخه امتحان ورکړي. وروسته له هغې نه ځینې سکالرشپونه چې دي هغه د امتحان نه وروسته بیا دوی انټرویو هم ورسره کوي، یا هغه تفریدي یا مشاهده هم ورسره کوي.
چې چې ډېر مهم دی هغه چې کله غوښتنلیک سپاري په غوښتنلیک کې د دوی نه لکه په انګلیسي کې چې ورته ایس او پی یا سټیټمنټ آف پرپز چې ورته وایي کنه یا انګېزه نامه انګېزلیک چې ورته ویل کېږي. یعنې د ستانه ډېره ساده پوښتنه کېږي چې ته ولې غواړې چې دغه سکالرشپ تا ته درکړل شي، هغه کومې ځانګړتیاوې په تا کې موجودې دي چې هغه په نورو کسانو کې نشته دي، او ته ځان د دې وړ بولې چې دا سکالرشپ باید تا ته درکړل شي او نورو ته دې نه ورکول کېږي، یا ته نظر نورو ته په شرایطو ډېر برابرې. نو ته به یوه لنډه مقاله په دې اصله باندې لیکې، هغه د مقالې کوم فارمټ چې وي یا جوړښت چې وي هغه په مختلفو سکالرشپونو کې فرق کوي. امکان لري په ځینو سکالرشپونو کې دوی مشخصې پوښتنې ورکړي وي چې تاسو په خپله دغه مقاله کې یا انګېزه لیک کې چې څه انګېزه باعث دې کېږي چې ته دغه سکالرشپ ته اپلای وکړې او تاسو درک شي، شاید ځینې لنډې پوښتنې ورکړل شي وي چې هغه پکې ځواب شي. خو عمومي سټرکچر یا جوړښت دغه دی چې ته به په هغه کې اول ځوان معرفي کوې، خپل بیکګراوند دی، یعنې شالی په دی وایي چې تاسو زده کړې کړي دي، کوم فعالیتونه دې مخکې کړي دي، ټولنیز فعالیتونه دې کوم وو، کومې لاسته راوړنې درلودلې، او همدارنګ اوس ته په کوم وضعیت کې د زده کړو له لحاظه او د ټولنیز موقف له لحاظه ته په کوم ځای کې، او په درېیم قدم کې به ته تشریح کوې چې ایسا راتلونکي پلانونه څه شی او د دې لورې څنګه باید وښیې کنه چې ته د دغه سکالرشپ لپاره د زده کړو پلان د څه شی دی، له کوم ځای نه به پیل کوې او چېرته به پای ته رسوې. دغه کوم انګېزلی چې دی دا ډېر زیات مهم دی، او په دې هکله به دوی د لتانه پوښتنه کوي، لکه مخکې چې تاسو کومه پوښتنه وکړله چې د نورو نه همکاري څنګه ده. دغه برخه باید یو محصل یا یو مسالم چې کله اپلای کوي پخپله باید دا انګېزلی دی باید ولیکي، وروسته له هغې نه امکان لري چې په غوښتنلیک کې له دوی غوښتنه وشي چې تاسو خپل د زده کړو لپاره پلان څه شی دی، هغه هم باید خپل لیکل شوی وي، او هغه پلان باید عملي وي، یا هغه د انګلیسي په اصطلاح باندې کنه لکه فیزیبل، یعنې اطمینان ده چې ته ډېره پلان پر وجود کې وکړې او داسې شیان پرې ولیکې چې پردن زه غواړم چې د ملګرو ملتونو مشر شم او یا نور داسې شیان ولیکې کنه چې د هغو دپاره ته عملا هېڅ کوم دلیل نه لري، ته باید لیکل داسې وکړې چې هغه عملي او خلکو ته قناعت ورکړلی شي. د سکالرشپونو ټولو نه مهمه مرحله چې ده هغه د انټرویو برخه ده، چې ته باید په انټرویو کې دغه مهمې پوښتنې ځواب کړې، او څوک چې تاسو سره انټرویو کوي یا مساعده کوي هغه د پوهنتون اداره ده یا یو بل د سکالرشپونو اداره ده، هغوی ته باید څه قناعت واسطه چې زه د دغه دلایلو په اساس باندې د دغه سکالرشپونو لپاره وړ تاسیم. نو په اول قدم کې امتحان هم په انګلیسي یا بله نړیواله ژبه، او په څنګ د دې چې خپله مسلکي برخه کې هم ته باید معلومات ولري، او په دویم قدم کې څه شی چې تاسو په شنلیک کې لیکلي دي یا په غوښتنلیک کې لیکلي دي د هغې نه باید پوره دفاع وکړي. دلته زموږ ډېر کسان لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړله چې کله دوی یو غوښتنلیک ورته ولسه یا د خپلې مقالې لپاره 15 دقیقې یا 10 دقیقې یا 20 دقیقې مطالعه نه کوي، نو دوی څنګه تمه لري چې سبا د هغوی سکالرشپ ته ومنل شي؟ یعنی د سکالرشپ اخیستل یوه دوامداره پروسه ده او دوامداره آمادګي او تیاری غواړي چې ته باید د هغې لپاره ځان آماده کړې. یعنې دا نه ده چې ته په تاته یو څوک یو فرصت ولېږي یو سکالرشپ درته ولېږي چې فرد په دغه هېواد کې دغه پوهنتون کې سکالرشپ اعلان شوی ده او ته بس کینې ته 15 دقیقه یا 10 دقیقو خپل غوښتنلیک درته ولېږي، نو په دې صورت کې ته باید د منفي نتیجې په تمه باندې وي. که غواړې چې مثبته نتیجه واخلې نو ته باید خپل غوښتنلیک ته او دا کوم اپلیکیشن چې ورته سپاره دې ته باید وخت ورکړې، آمادګي ورته ولري، او څه شی چې تاسو لیکي هغه باید په خپل باندې لیکل وي، یا نوایي باید نوي لیکل شوی وي، بل څه په واسطه نوي لیکل شوی، او د دفاع لپاره باید او د قناعت لپاره باید قانع شوم چې دلایل لسته راځي.
ډېره مننه وردک صاحب، خوشاله اوسئ کورمدان. البته ډېرې خبرې وشوې. زه غواړم په دې د خبرونې په پای کې زموږ درې واړه میلمانه چې په سکالرشپ یې زده کړې کړي دي، حسن صاحب غواړو له تاسو واورو چې دغه ګام په ګام راته تشریح کړئ. تاسو چې کله غوښتل ماسټري وکړئ په امریکا کې، له کوم ځای مو راپیل کړه او بیا څنګه کامیاب شوه؟ یعنی که داسې په لنډو کې دغه موضوع راته تشریح کړئ چې که اورېدونکي مثال غواړي هغوی ستاسو له تجربې څخه استفاده وکړي.
ډېر ښه. دوه شیانو تفاوت باید وکړي. یو دا ده چې یو سکالرشپ ته کوم معیارونه دي چې یو څوک کاندید سي ورته، او دویم کوم معیارونه دي چې یو څوک وټاکل سي. دا دوه بیل موضوعات دي. مثلا زه د ځان په اړه که درته ووایم، زه د فلبرایټ له لارې ولاړم امریکا ته راغلم او ماسټري مې وکړله. د دې لپاره چې فولبرایت ته کاندید سي او نورټرال سکالرشپ هم دا ډول دی فولبرایت د مثال په ډول یادوم چې دا موضوع ساده وي یو څوک باید لومړی لیسانس ولري د ماستری دورې لپاره زیاتونه کوم لیسانس دورې ته یو څوک نوملیکن سکالرشپ پیدا کوي یا دکتورا ته هغه هم په همدغه ډول کیسه نو اول باید څوک لیسانس ولري یا تیر زده کړي هر څه چې وي د هغه سند وي او هغه تایید شوی وي دا یو دویم باید په انګلیسي کې د ټوفل لیکتلګن ناویا یا اتیاو نمرې ولري دا دوه شیونه د دې وړ کېدای شي چې یو څوک کاندید سي فولبرایت ته ځینې سکالرشپونه شته چې هغه وایي یو څوک باید مثلا 15 کاله تجربه ولري یا وایي چې یو څوک باید عمر یې له 15 کلنۍ څخه کم وي او یو لړ نور دغسې شرایط لري نو دا د کاندیدېدلو شاید ځینې زده کوونکي او محصلین د دې تېروتنه دا وي د فکر کوي چې زه ټوفل ولرم نو زه ټاکل کېږم دغسې نه ده ټوفل لرل د دې معنی نه لري چې یو څوک وټاکل سي هغه دې معنی لري چې څوک کاندید سي نو اوس چې کاندید سي مثلا زه کاندید سوم ما د ټوفل نمرې لرلې په عمل څومره چې اړتیا وه تر هغې زیاتې او همدارنګه ما لیسانس سند درلود تایید شوی له لوړو زده کړو وزارت او بهرنیو چارو وزارت څخه نو ما خپل اپلیکیشن واستاو د فولبرایت ادارې لپاره اوس نو زما تر څنګ لسګونه زره نورو کسانو هم اپلیکیشن لیږلی دی هغوی هم اسناد تکمیل دي ټوفل اسناد هم سپارلی دي اوس نو ولې مثلا زه وټاکلم یا ولې ځینې ټاکل کې اکثریت ردی دا تفاوت په دې ډول دی چې هغه اپلیکیشن چې چا ډکړی دی د خپلو اهدافو په اړه لیکنه کړې ده چې زما د راتلونکي اهداف په تعلیمي برخه کې څه دي او په کاري برخه کې مې د راتلونکي اهداف څه دي هغه زما له فعلي کار او ژوند سره څه تړاو لري په خوا چې ما کار کړی یا مې تجربه لرلې ده که هغه په مسلکي برخه کې وي او که هغه په شخصي برخه کې پروا نه لري د دې ټولو ترمنځ په کوم منطقي تړاو موجود دی دا باید پر هغه دوه لیکنو کې چې مخکې وردک سه پړه غږې دی هغه د ځان پیژندنې په اړه یوه لیکنه کې یا پرسنل سټیټمنټ چې ته د ځان په اړه کې زه څوک یم د کوم ځای یم له نورو خلکو مې تفاوت څه دی څه ځانګړتیاوې لرم او یو هغه د اهدافو لیکنه ده چې په هغه کې یو څوک لیکي زما په علمي برخه کې دا د اهداف دی زه چې ماسټري کوم ولې کوم زه د ماسټري له کولو وروسته زه څه اهداف لرم د خپل هیواد لپاره په کوم برخه کې به کار کوم او ولې باید ماته دا په دې برخه کې چانس راکړل سي او دا چې زما فعلي ژوند او تیر ژوند له دې اهداف سره څه تړاو لري او ولې زه داسې څوک یم چې زه به که ماته چانس راکړل سي زه ممکن تر نورو اغېزناک ثابت شم نو پر دغو موضوعاتو باید یو چا سره خلاص او په اړه یې ډېر ښه لیکل وکړي دا هغه وخت کې چې په اړه یې څوک فکر وکړي کار وکړي سوچ وکړي هغه په خپل برخه کې لکه ماغه چې هغه تیر لومړیو خبرو کې ویل د نظر خاوند وي نو بیا پر دې ښه سره خلاصي نو دا په دې نه کې چې یو څوک راسي له خپل ملګري کومک غواړي چې ته ماته ایسې ولیکل نه دا د ایسې لیکلو یا د اپلیکیشن ډکولو یا د دغو لیکنو د کولو هدف دا دی چې څوک وایي چې زما اوسنی ژوند تیر ژوند را روان ژوند په مسلکي برخه کې په علمي برخه کې څه تړاو لري ولې زه اهداف کوم اهداف لرم ولې لرم ولې هغه ګټور دي ولې هغه ډېر غوره دي نو بیا دغه دا نو یو مکمل اپلیکیشن یا یو مکمل بسته ده په اصطلاح او دا ټول شیان پکې موجود دي په کې زما مثلا تیر ټول ژوند په علمي برخه کې مثلا زما لیسانس چیرې وو زما په ښوونځی چیرې وو د غو نمرې څومره دي زه د کوم ځای یم زما اهداف څه دي او نور ټول زما کاري تجربه چیرته ما کار کړی دی د دې ټولو معلومات په هغه کې موجود دي هغه نه بیا هغلته کمیټه موجوده ده هغوی متخصص کسان دي او په هره برخه کې متخصص کسان شته هغوی لولي او هغوی بیا دا پریکړه کوي چې مثلا له زر کسانو څخه چې اپلای کړی دی کوم 50 کسان موږ وټاکو نو دا له یو اړخه دا خورا اسانه ده ځکه امتحان نه دی پکې موجود له بل اړخه خورا مغلقه ده ځکه باید د دغو مسایلو په نظر کې نیولو تل ځان له نورو څخه متمایز کړي او هغوی ته دا قناعت ورکړي چې تا وټاکي
ډیره مننه حسن صاحب خوشاله اوسئ اغلی نوري د خبرونه په پای کې غواړو له تاسو هم وورو هغه ځوانانو ته چې په افغانستان کې دی او لیوالتي لري چې په بهر کې زده کړي وکړي هغه تاسو خبره څه ده البته مخکې مو هم ځینې خبرې او تجربه ور سره شریک کړي خو که څه پاتې وي او فکر کوي چې مهم دي که راته وایي اصلا د ما سفر تر ایتیر پورې
دوه منځنۍ اسیا امریکای پونتونو پورې ډیر وګړو خو دا چې دا پروسه دومره اوږده تشریح شوله او دا هر څه دومره وشو دومره د ځوانانو دا جدي نیسي سخت دی نه غلی ډیر سانه د دې فقط د جګر په مهارتونو باندې کار وکي لکه مخکې هم وایي د لوستلو د لیکلو او د ګرامر په برخه کې دې زیات کار وکړي نو دې پاسانی سره کولای شي چې سکالرشپ واخلي او د انتخاب خبره چې دا غوا زیاتره انټرویو پورې اړه لري چې تاسو موږ سره کوم جوابونه ورکوي چې تر دې پورې ورته د مایو امتحان ورکړو دوه انټرویو زما ورکړل شوی یو امریکا کې په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا بلې کې یو د پوهنتون کې د ځینې استادانو او منیجرانو لخوا معلومات خلاصې شوه نو زمونږ جوابونه زمونږ په پراسن کې باندې دی راغی د کیګه موږ پوهنتون کې درس وایو او کومبلا باخه کې موږ غواړو ذکر وکړو نو زه دا وایم چې دوی باید قوي اهداف ولري قوي هو ځان سره ولري چې دوی څه غواړي پیندې کې وکړي خلکو ته څه غواړي وکړي فقط خپل ځان فکر دی نه کوي په دې کې دا چې هیواد څه فکر لري دا ډېر اغیزه کوي د دوی په سکالرشپ ګټلو او په بایدلو باندې
ډیر مننه خوشاله اوسئ استاد وردګ غواړو له تاسو هم واورو چې څنګه ځوانان کولای شي البته تاسو خبرې مشورې مخکې یادې سوې غوښتنلیک ژوندلیک او ځین نور مسایل مو یاد کړل خو بیا هم دغه بحث راټولو کې پلانډ کې ځوانان ته څه ویل لري چې دوی څنګه کولای شي بیا هم غواړو له تاسو واورو
مننه دما په اول قدم کې غوښتنه ده چې د راکونو کسانو چې خپل شکونه اخیستي دي دوی هم یعنی ټول ډېر څو خلادان دي په دې معنا چې د افغانستان د نورو ځوانانو سره کوم چې اوس په افغانستان کې د کلي کې دي او په فارونو کې دي دوی ترمنځ ډېر تفاوت نشته دی یو ځای تفاوت په دې کې دی چې دوی هڅه کوي د کوشش سره او په دې حالت باندې فکر کړی او کار کړی دی چې سکالرشپ ترلاسه کړي مخصلا چې کله مال سانس هم وکړ د سکالرشپ په مورید باندې ما ډېر معلومات لکه نه درلودل وروسته هغه نه زور ورو مې د مسایلو باندې کار وکړ او امتحان نه ورکړ او امتحان لور نه دی ته او ټاکل شول د ټول ځوانانو باندې غوښتنه ده چې باید په ځان باندې باور ولري او د دې څنګه باید هڅه وکړي کوشش وکړي یو شپه کې یعنی ټول شهر نشي تغیر کېدلی باید ډېر زیات د یو سکالرشپ لپاره دې کار کړی او ذهن یې لکه مخکې چې موږ څنګه خبرې وکړې ټول شرایط باید پوره کړی او وروسته لږه نه د سکالرشپ اقدام وکړي او د نړۍ څومره ځوانان چې د ټول کې افغانان هم ته وینې کار نه دي د وژنه شای چې د ځان باندې نه باور دي او د معلوماتو نشته نه نو که پر ځان باندې باور ولري او خپل د حکومت کوم ټولنیز رسنۍ چې دي نو څومره امکانات شي دي که دا ټول د خپل ځکه خو په خاطر باندې په ځکه باندې واچي او په فارې واچي د کولای شي چې بهتري سکالرشپونه ته لاړ شي ډیر مننه
ډیر مننه خوشاله اوسئ وردګ صاحب درنو اوریدونکو په دې مو بحث وکړ چې ځوانان څنګه کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي شرایط یې څه دي امتحان یې څه ډول اخیستل کیږي البته په جزئیاتو کې به ډېرې نورې خبرې هم وي خو هغه وخت کې دې شی غو ته معلوم شي چې کله په دې برخه کې خپلې هڅې پیل کړي تر ډېره خبرې په دې وشوي چې که تاسو غواړئ په بهر کې سکالرشپ پیدا کړئ اسناد مو باید تایید شوي وي ژبې مو زده وي په ځانګړې توګه که د ټافل او آیلتس سند ولری دا بلخه وی د زده کړو ترڅنګ مو ځینی نور فعالیتونه کړی وی چې د شغزنی مدني فعالیتونه وی هم دا ډول تاسو باید هغه کسانو چې خپل تحلیل وکولای شي یو څه ولیکي نه دا چې د نورو لیکنې راوخلی یا په اصطلاح کاپی پیسټ وکړي غوښتن لیک او وړاندیز لیک مو ولیکي او دا باید هغه سی وی چې تاسو یو په هنتون قانې کړی چې تاسو دا ورته لری چې تاسو زده کړی کولای شي نو خبره تر ډیره په همدی وشوي د خبرونې لملمنو خغلی عبد الحمید حسن استاد عبید الله وردګ او نوري څخه ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیستل تاسو هم مننه چې تر دې دم مو ووریدل تر بل خبرونه خو وخت ولري
خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم خوش رنگ یار را سمجھن را غلیم لخ پنزا نوائی مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھن را غلیم